السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. محمد صادق نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د خپل کتنې عکسونه خپاره کړي. ښاغلی صادق چې په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر و، په روانه دسمبر میاشت کې وروسته له هغه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي پر دنده وګمارل شو چې په 13 سپتمبر میاشت کې لومړی وزیر شهباز شریف پخوانی ځانګړی استازي آصف دورانی له دندې ګوښه کړ. ښاغلی صادق لیکلي دي چې له طالب چارواکو سره یې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت ترڅنګ پر یو لړ مسایلو خبرې کړې دي، خو د خپلو خبرو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت هم لا تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د 15 هجری لمریز پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوي په اړه د پاکستان د دفاع وزیر روسي سرګندونې غندلې دي. د ښاغلي فطرت په وینا خواجه آصف په یو تلویزیوني مرکه کې ویلي چې محمود غزنوي به د هند لوټلو لپاره تګ راتګ کاوه او د دې لپاره اتل نه دی. فطرت تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو تند بیان کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د خواجه آصف غیر مسؤلانه خبرې له تاریخي حقایقو د هغه بې خبري بولي. فطرت د پیغور په توګه دا هم ویلي چې پاکستان پر خپل دفاعي توغندیو د محمود غزنوي نوم ایښی دی. د طالبانو د حکومت مرسیال ویان محمود غزنوي هغه مسلمان افغان بللی چې د سیمې له ټولو مظلومو او تر ګواښ لاندې ولسونو سره یې د ایماني مسؤلیت له مخې همدردي کوله. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په سږني ژمي کې په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو ته مرستې رسولی شي. ډبلیو ایف پی نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې میلیونونه نور افغان وګړي به د دې سازمان له مرستو بې برخې وي. د خوړو نړیوال پروګرام دا خبرداري داسې مهال ورکوي چې ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په روان سخت ژمي کې به د افغانستان شاوخوا 15 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي و چې په 2015 کال کې به شاوخوا 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړوي. او د ملګرو ملتونو هغه اداره چې په سوریه کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنه کوي وایي د سوریه نوي واکمن ته نوي واکمنان د ته ډیر لیوال دي چې د بشار الاسد رژیم لخوا د شویو جرمونو په اړه په تحقیقاتو کې همکاري وکړي. د سوریه لپاره د نړیوال بې پریا او خپلواک میکانیزم د ادارې پلاوی پروند مشق ته خپل سفر پای ته ورسوه. د دې ادارې مشر رابرټ پټیټ د دې سفر پر مهال د شویو جنایتونو د اسناد او نورو شواهدو د خوندي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. دا ځانګړی اداره د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2014 کال کې جوړ کړه او دا لومړی ځل دی چې پلاوی سوریه ته ځي. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې همشته آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله پوره شول. له کاره محرومې میرمنې د ناوړه اغیزو کیسې کوي.
ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پر تګ سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله، نو دا ډېر زیات منفي اغیزې زموږ پر اقتصاد باندې کړې دي.
یو شمېر متقاعدین د طالبانو دولت د دوی په وړاندې په بې عدالتۍ تورن.
کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي، زه خپله مریض یم، حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض نه راکوي.
د طالبانو مشر تازه ویلي متقاعدین دې د خپلو حقونو د تثبیت لپاره محاکمو ته مراجعه وکړي. یو شمیر محصلان وایي دا مهال فزیکی څیره هم د نمرو په اخیستو کې رول لري.
محصلین کې کلا او ریش نداشته باشد دا نمرات هر
هغه محصلان چې خولي او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي.
او د لومړي ځل لپاره اسرائیل ومنله چې د حماس مشر اسماعیل هنیه په ایران کې یو هدفي برید کې وژلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه تخراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. 4 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه پروګرام د سر راپورته. نن د دسمبر 23 په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو لبندیزه ټیک 2 کاله پوره شول. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو حکومت له دې محدودیت اغیزمنې شوی دا مهال د جدي اقتصادي ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د پریکړې هغه کورنۍ ډېرې ځپلې چې سرپرستان یې همدا میرمنې وي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی مخکې ویلي په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر افغان خزیوایی د طالبانو حکومت لخوا په ندولتي موسسو کې په کار بندیز دوی او کورنۍ سخت ځپلې دي. نن چې د دې بندیز دوه کاله پوره شول یو شمیر دوی چې د خپل کورنۍ او سرپرستانی هم دی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو لیلا ما چې په خبره یې څو یتیمان هم ورلغاړي دي او مخکې په یو ندولتي موسسه کې دنده درلوده ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم نه یتیم د دوشمس
زه د څو یتیمانو سرپرستی هم په غاړه لرم. دنده را ناخستل شوې ده په تیرو دوو کلونو کې چې له ښځو نه کار اخیستل شوی ډېری میرمنې له سختو ننګونو سره مخ شوې دي. زه خپل اوس د خلکو په کورونو کې د کارګرۍ په توګه کار کوم. 50 افغانۍ یو څوک راکړي باور وکړي داسې سختې ورځې مې تیرې کړې که په خوب کې مې لیدلې وای زاره به مې چاودلې وه خو په ویښه الله صبر راکړی دی.
د کندهار یو اوسیدونکي صدف چې دا هم دوه کاله وړاندې په ندولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له پریکړې وروسته وزګار شوې د خپلو ستونزو کیسه کوي.
د طالبانو پراتګ سره چې تقریبا 3-4 کاله کېږي چې دا ډېر زیات اغېز کړی ده پر اقتصادي برخه باندې. ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پراتګ سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړي دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 24مه د فرمان په صادرولو سره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی وو که هر موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیر شمیر هغه موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کاوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وزنډول یا یې هم محدود کړل. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی. د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت دا بندیز په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی. تازه د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په خپل ایکس پاڼه د ښځو په کار د بندیز د 2 کلنۍ د پوره کېدو په درشل کې په یو بیان کې د طالبانو د دغه بندیز پر دوام اندېښنه څرګنده کړې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې ژر تر ژره د ښځو د حقونو د محدودولو ټول فرمانونه لغوه کړي. نوموړي ویلي وو چې افغان ښځې او نجونې د یو باثباته سوله ییز او سوکال افغانستان لپاره مهم رول لري. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د ښځو نجونو په کار او زده کړو بندیز د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بللی او ویلي وو دا محدودیتونه دغه هیواد نور هم د تورتم په لوري بیایي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته په ډیرو دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. دوی د غراز لشپګم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو هم راګرځولې دي.
و هم اوریدل چې نن ټیک 2 کاله پوره شول چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د افغان ښځو پر کار بندیز لګولی دی او افغان میرمنې وایي چې دغو بندیزونو متاثره کړي. بل ورته له 3.5 کلونو راهیسې افغان متقاعدان نه دي توانېدلي چې خپل حقونه د طالبانو له حکومته ترلاسه کړي. دغه متقاعدین اوس د ځان په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند بې عدالتي بولي. تفصیل په دې راپور کې
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده د فرمان اړوند چې دوی اړویستلی د خپلو حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي باوري دي چې دا نوی بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب به شي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي. لیلا ما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې 3 کاله وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي
ما د 3 سال پښه دروازې ریاست تقاعد
زما د میړه ټول تقاعدي اسناد بشپړ دي. خو زه راته وایي چې محکمې ته ولاړسم زه په زمي کې پرته له پیسو څه وکړم. دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
درې کال کېږي تقریبا څه کم څلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جا شوی نه دي. درې ژمې سپارې کړه دغه څلورم ژمې را روان دي. کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي، زه خپل مریض یم. حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي. اوس هر چاته چې ور شو چې تاسو ته ماشین ورکې نو پیسې جنس هم نه راکوي. راته بنان دغه سخت ژمې را روان ده، واړه مریضان دي. د کور د تودولو په خاطر باندې موږ هیڅ شی نه لرو. نو ستاسو د طریقه زمونږ مقامات ته که زمونږ هغه ورسوي که دغه پیسې موږ ته راجرا کړي او زمونږ ژوند له برابر شي.
د هیبت الله خونزاده په صادر شوي فرمان کې چې د قوس یالیندې په تلسمه صادر شوی راغلی چې متقاعدین د خپل حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي، ځکه د هغوی حقونه له وړاندې تثبیت شوي دي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکستونزه په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده، ځکه چې دا 150,000 نفر دي. د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده، ډیره ټولنی پروسه ده. دغه محکمې ته دونه ضرورت نه و، ځکه چې د متقاعد دا خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي. پیسې حقوقي معلوم دي، دا په دولتو کې وسنۍ نه دي. او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان که دی اوس لپاره نه ده، د ډېر په خوانه د تقاعد موضوع شته. د تقاعد ګرځي سکوک مالیات کارمند دولت نه وزکیږي، ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګری ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکي.
په تازه مورد کې د اکشن به پورز د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوی او ویل شوی هغه کسان چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په زور متقاعد شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپلو تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامي کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور له مخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 100,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ثانگزای وایي امریکا او ناتو له افغانستان او ایران سره په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. نوموړي د خبرې پرون په یو غونډه کې کړي چې تفصیل به له فريدي سیاله وو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال وایي د کابل او تهران دښمن یو دی. د شیر محمد عباس ثانگزای په باور لویدیز هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. عباس ثانگزای د څرګندونې د دوشنبه په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي په یوې ناسته کې په کابل کې کړې دي. ثانگزای په دې ناسته کې وویل امریکا او ناټو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لا پسې ژورې شي. ثانگزای د لویدیز په وړاندې د سیمې د هیوادونو پر یووالي هم ټینګار وکړ. شیر محمد عباس تانگزی د سوداګری او پنګونی خونی په دیناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود، د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتی او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې ته په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علی رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي، که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې ډیره وده کړې، خو لا اصلي موخې ته نه یې ورسېدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیځ پر وړاندې د یووالي خبرې کوي چې پاره دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیځ لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وایي، افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی، ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپو سمی ستانکزی وایي، طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښيي چې دوی کولای شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې د طالبانو د ډلې ویره ورختی او سره سیمګی ده چې د ولسمشر ټرمپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خوره ده. ولسمشر ټرمپ دا ډله په چلبازۍ او د سره غالباً د دوه په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وعدو په نه پوره کولو تورنوي. په ښکاره یې طالبانو ته د جزا ورکولو ګواښونه کړي دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړه مالي ته دمه ورکړي، د ولسمشر ټرمپ نظر نشي تغیر کولی. د دې لپاره په دغو وزارت غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته د دې ګزنسته چې ستاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډې خونې خبرداری ورکړی چې چېرته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لرې نه شي، نو پاکستاني سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونو ته د افغانستان له مارکېټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وایي، اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایراني تولیدات پکې خرڅېږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تر څو میاشتو ځانډ وروسته د لومړي ځل لپاره اسرائیل ومنل چې په ایران کې د حماس په خوانی مشر اسماعیل هنیه د دوی په هدفي بریټ کې وژل شوی. تفصیل له احمد تکلا اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د فلسطیني حماس ډلې په خوانی مشر اسماعیل هنیه د اسرائیلي پوځ په هدفي بریټ کې وژل شوی دی. ښاغلی کاتس پرون په یو وینا کې وویل، د یمن حوثیاغیان او د ایران په مشرۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ائتلاف نور غړي به هم د هنیه له برخلیک سره مخامخ شي. هغه تایید کړه چې د حماس او حزب الله نور مشران هم اسرائیلو وژلي دي، په سوریه کې د بشار اسد رژیم له پرزیدو سره مرسته کړې او د ایران د هوایي مدافع سیستمونه یې ویجاړ کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د 2023 کال د اکتوبر په 10 د یو پراخ بریټ په ترڅ کې پر اسرائیلو حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. له دې سره اسرائیلو د غزې پر تړانګه چې حماس ډلې واکمني پکې لرله پراخ عملیات پیل کړل او د حماس او د لبنان د حزب الله ډلې رهبران هم په نخښه کړل. په دې ترڅ کې اسماعیل هنیه د روان کال په جولای میاشت کې په تهران کې په خپل استوګنځي کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. که څه هم عمومي باور دا و چې د هنیه په وژلو کې د اسرائیلو لاس دی، خو د کاتس پرونۍ خبرې د هنیه د وژل کېدو په اړه د یوې اسرائیلي چارواکي لومړنۍ څرګندونې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر زیاته کړه چې د حوثیاغیانو پر ستراتیژیکو تاسیساتو به هم برید وکړي او مشران به یې ووژني. هغه پر هنیه سربیره په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله ډلو د وژل شویو مشرانو یحیی سنوار او حسن نصرالله نومونه هم یاد کړل او خبرداری ورکړ چې د یمن په پلازمینه سنا او حدیده ښارونو کې به هم دې ته ورته اقدام وکړي. ایران پلاوی حوثی ډلې د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لبنان له حزب الله ډلې سره په ګډه د لسګونه توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر اسرائیلو حمله کړې دي. په دې کې د اسرائیلو پر پلازمینه تل ابیب د تیر شنبه ورځې د توغندی هغه حمله هم شامل ده چې لک تر لګه شپارستانه اسرائیلیانې ټپیان کړل. اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې درې ځلې په یمن کې پوځي عملیات کړي دي او ژمنه یې کړې چې د توغندوی حملو د بندېدو تر وخته به د دې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، خو د راپورونو په برخه کې راځو چې د کابل د شپې په انتون د شریعتو د پانځي او شمیر پخوانی محصلان دا کوي چې استادان یې د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته پکتو ورکوي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
حسیب الله چې د کابل په هنتون د شریعتو په هنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې په هنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیرې کمې او خولۍ نوې پر سر. نوموړي د دوشنبې په ورځ د دسمبر په درویشتمه لازدي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونو ورکولو سربېره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې.
هغه محصلان چې خولۍ او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم هر ورځ استادان او د پوهنځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي. څوک به هغوی پوه کړي؟ هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د دې پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ږیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
نمرات دې سمستر و اساس سورات
د سورات او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لمړی ویلی و چې لس نمرې به د سورات او سیرت لمخې کمیږي. دغه کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي. خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا په واتساپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداري ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري، تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم لازدي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
اوریدونکو مخکل دی چې ستاسو پیغامونه تراشو، ورزو دی چې په افغانستان کې یو شمیر کسان وایي دوی چې په روزمره ډول یا په ورځنی ډول قدم وهي تر نورو زیات ځان صحتمن یا روغ بولي. دا چې د قدم وهلو ګټې څه دي تفصیل به په دې راپور کې وورو.
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمیر مېرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله د دوی روغتي وضعیت ښه دی. د مزار شریف خار اوسیدونکو فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورټي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي اوس یې پلی تګ په خپل ورځني مهال ویش کې شامل کړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د ښځینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس د ښځو لپاره د ورزش ښه لاره همدا پیاده ګرځېدل او قدم مهل دي چې کولی شي له هغې په ګټه اخیستنې خپلې روغتیا ته پام وکړي. قدم مهل د پریشانۍ د لرې کولو د بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکی محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وایي په منظمه توګه د پلی تګ له امله ښه صحت لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر، فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځېدل ډېره مرسته کوي. ما ته تجربه شوې زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تګ د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځېدو انسان آرامه کیږي او د شپې خوب ښه کیږي او کولای شي ښه خوب وکړي. که چیرته پیاده ونه ګرځې نو د شپې خوب به موسم نه وي. د ژمي په دې اوږدو شپو کې به څو ځلې راویښېږئ. خپله چې 10 بجې ویده شم د سهار لمانځه ته راویښېږم.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټور تمامېدای شي.
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی البته ده
دا ګرځېدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکیو ځوانانو هغوی چې عمرونه زیات دي ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ 1 ساعت قدم وهي له هغوی عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سعادت په خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځېدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په لمنځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځېدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدای شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلي وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان ادعا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځېدل هم مناسب فزیکی فعالیت او هم ښه سپورت کېدای شي. کله چې د فزیکی روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي او کچېری په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
تاسو لا پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت تر غنداد ولسوالۍ د کرتو لاکي د کاریز د کلی اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورتونه جوړوي او بیا پاسپورت جوړ کی نو بیا ته په ایران کې گزاره کی بیا نو بیرته د ایران حکومت گیری دا په څه خاطر بیرته گیری چې پاسپورت چری یا جنې اخی دا ولې نه دغه کی چې هم په افغانستان کې دلته پر پاسپورت مصرف وکي هم پر ویزه مصرف وکي اول ته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورت چری دا ولې دا په څه خاطر دا ژغولې د افغانانو نه اوریدل کیږي دا ولې دوه نزلین کیږي پاسپورتونو مدارک لري یو قانوني ولر سي حالت بیا پاسپورت چری دا ولي ورشي دا ژغ باید واوریدل سي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکه صحرا د ټلیفونونو کار نه کی شبکې نسته نو ډیر لري زایر ټلیفون نه د پاره زو اوس په الحاله زغره ته راختلې يم دلته غره چې راوخې جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالی کرتو د علاقې د کاري د کلی اوسیدونکو یم. زما دا یو پیغام د ازادي رادیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. زموږ زحمت کښلی ده، په مؤسسه کې کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا مؤسسه کې کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي چې ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولې دي بانکي جهاني ګرځولې دي او که ستاسې پیسې کنګل دي زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي موږ زحمتونه کښلي دي تکلیفونه هم کړي دي په چانده پسې دي نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي یو څوک زموږ غږ نه اوري موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي وسلام ډېره ډېره مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو ازادي رادیو ته غوږی څلور نیمه بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو وړاندې د 25 دقیقو بحث خبرې دوته چمتو دی دا بحث دوشنبه په ژوندۍ بڼه خبر شوې نن تاسو تکرار اوري خو اوس په مکرې د خبرونو لنډیست د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاذ ایله طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی محمد صادق نن پر خپل ایکس پانه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د خپل کتنې عکسونه خبره کړي او لیکلي دي چې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت ترڅنګ پر یو لړ مسلو خبرې کړي تر اوسه د خبرو جزئیات نه دي رسنۍ شوي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت د 15 هجری المریز پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوی پاړه د پاکستان د دفاع د وزیر روسي سرګندونې غندلې دي د خاغلی فطرت په وینا خواجه آصف په یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي چې محمود غزنوی به د هند د لوټل لپاره تاګراته کوي او د لپاره اتل نه دی فطرت تیر شپه پر خپل ایکس پانه په یو تون بیان کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د خواجه آصف غیر مسؤلانه سرګندونې له تاریخي حقایقو د هغه بی خبري بولي د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په سګنی ژمي کې په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو ته مرستې ورسولې شي او د ملګرو ملتونو هغه اداره چې په سوریه کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنې کوي وایي د سوریه نوی واکمن دې ته ډیر لیوال دي چې د بشار الاسد د رژیم لخوا د شویو جرمونو په اړه په تحقیقاتو کې همکاري وکړي
پینځوش دقیقې
دوه خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کېږي نظام حتی کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پینځوش دقیقې بحث شرغلاست نن پر دې خبره کوي چې د طالبانو حکومت ولی د تقاعد سویو امتیازونه او معاشونه نه ورکوي د دې پر ځای چې دغه تقاعد سویو خپل حق حقونه ورکړل شي دوی د تورونو کسانو په څیر ځنګړو محکمو ته لیږل کیږي د طالبانو مالی وزارت په افغانستان کې د دې ډلې تر حاکمیت مخکې له تقاعد سویو کسانو غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځنګړو محکمو ته عریضه وکړي دغه وزارت د اکشن می پورس په ویلامه کې ویلي چې د تقاعد سویو غوښتنه د شریعي اصول لمخې د مالی وزارت او اړوند ادارې د ګډو کړنلارو پر اساس څېړل کیږي د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو اته مادي فرمان کې د تقاعد سویو د حقونو او معاشونو ورکړه د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري ایجنټس دغه فرمان ماتن د شنبه پورس خبر کړ اخونزاده د سش کال پوري عمل میاش کې سپارښتنه کړې و چې د دولتي کارکونکو له معاش څخه دي د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي افغانستان کې د دولتي کارکونکو د تقاعد سن 15 پېټه کال دی یا هم چا چې 40 کال په دولت کې کار کړی وي تباندې درې کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګول ورسته د تقاعد سویو معاشونه نه دی ورکول سوی دوی وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ځکه د دوی عمرونه زیات دي او څوک کار نه ورکوي له لسیزو راهیسې د دغو تقاعد سویو کسانو له معاشونو د تقاعد په نامه پیسې ګرځول سوي خو اوس د طالبانو حکومت د دوی د امتیازونو ورکولو ته تیار نه دی پخوا به په ځینو خاصو مواردو کې مجرمانو یا هم په جرمونو تورونو کسانو لپاره ځانګړې محکمې جوړېدې خو اوس د تقاعد سویو کسانو لپاره ځانګړې محکمې ایجاد سوې دي په همدې بحث کې دا موضوع څېړو چې د طالبانو دغه اقدامات په څه معنا دي آیا د تقاعد سویو کسانو امتیازونه به دوی ته ورکړل سي که یې په وړاندې نور خنډونه هم ایجاد سوې دي د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی یو تقاعد سوی شاغلی کریمی بل تقاعد سوی تن یار محمد انوری او د متقاعدانو د ټولنې مشر افندی سارنګر درې وړ ملمنو ته شرغلاست وایم په پیل کې شاغلی کریمی د طالبانو ورستی اقدام د متقاعدینو د امتیازونو په برخه کې مستاس په نظر څومره اندیشنې پرولې دي یا څومره د هر کلی سره مخامخ سیوی
دغه فرمان خو به خلک چې دین ملاتړ کړی دا یا مونږ هم ملاتړ کوو په دې معنی چې د طالبانو مشر دا فرمان امضا کړی دا او صادر کړی دا. دغه فرمان یو تناقض لري. تناقض په څه معنی؟ یو تناقض دا ده چې د عفو فرمان لغوه کوي، او دویم موضوع دا ده چې دا په دې معنی چې مونږ پس له دغه درې کالو نه چې درې کالم تیر که اسلامي امارت تر بیرغ لاندې لا هم دوی ته یو اتهام لرو، یو مشکل لرو چې دا باید د محکمو له لارې باید حل کړو. تاسو خپله پوهېږئ، د افغانستان ټول خلک پوهېږي، د ډهاز د جهان ټول خلک پوهېږي په دې باندې چې مونږ داسې یو سن نه لرو چې مونږ ته کار مساعد شي، مونږ وکولی شو چې کار وکړو. اوس خو په افغانستان کې ځوانانو ته کار نشته، یا څه خاصه یې دا بډایانو ته چې بیا مونږ یو، او مونږ په دې باندې هم تاسو خبر استئ، ټول دوستان هم خبر ده، په دې باندې ټول خلک هم خبر ده او پوهېږي چې مونږ خو زامن لرو، مونږ خو نور خپل یو بسته یو تشکیل یو خانواده لرو. داسې نه ده چې ځان ته وچېږو. تاسو به خبر شوی استئ چې یو سیمن صاحب یو بیچاره متقاعد د دې په خاطر باندې چې دوه زامن یې لرل، یو د یو حادثې په حساب، بلې د بل ترافیکي حادثې په حساب باندې بیچاره په شهادت ورسېده. دی په دې خاطر چې د هغوی هغه اولادونه یې نسو اعاشه کولی، د هغې په خاطر یې خپل ځان یې مړ که ځان یې وژه.
ډیره مننه ښاغلی انوري، ستاسو نظر به راواخلو. طالبانو د خپل حکومت د خواخوږو او مامورانو په باب څه ویلي دي چې هغوی ته به تقاعد ورکول کېږي که عین برخلیک سره به هغوی هم مخامخ وي؟
دو خو خپل هغه خلک چې د امارت را تک نه وروسته چې دو تقاعد شوي، دو دپاره ځانګړې محکمه نه شته. دغه متقاعدین چې مخکې د جمهوریت دورې نه تر داود خان او ظاهرشاه تر وخت پورې دو دپاره ځانګړې محکمه جوړ کړې چې دو مجرمان دي. یعنی یو سړی چې ځانګړې محکمې ته لیږي باید مجرم ولیږي. اوس دغه خلک څه ګناه کړی ده؟ ګناه یې څه شی ده چې دو درې کاله د دو حقوق چا ور نه کړه؟ او چې دا خلک غواړي چې زموږ حقوق را کوي، ژمی ده، یخ ده، د مونږ اولادونه ته یخ ده لاسه په دغه حالات کې دي، او مونږ چې نه لرو، مونږ په دغه ژاړو چې وروره مونږ چې نه لرو، اولادونه د مونږ نه ډوډۍ غواړي، د مونږ نه سوده کوټه غواړي، دا شی مونږ نشو پوره کولی. یوازې دې نه چې دا زمونږ حق را کوي، دو مونږ محکمې ته لیږي. آیا که مونږ مجرمې کوم ګناه هم کړی، په کوم ګناه باندې چې ته مونږ محکمې ته لیږي، بیا زمونږ حق ده، حقوق ده، دا د پخوانه د درست دنیا کې دا حقوق بالکل رسمي چلیږي، او دلته چې راشي وای وای دا تاسو لاړ شئ محکمې ته لاړ شئ، بیا به دا ځانګړې محکمه به جوړېږي، بیا د ځانګړې محکمې نه وروسته بیا به په ورقې عرض کوي، د لاس کې به ورقې دا به فرمه درکوي، بیا به زه مربوطه ارګان ته، بیا مربوطه ارګان دا تضیه کوي، دا به بېرته وړي. دا کلونه کلونه تېرېږي. اصلا د دې باره چې دا خلک لږ احساس وکړي چې دغه ژمی ده، دغه یخ ده، خلک د یخ د لاسه په څه حالت کې دي. نور موضوع خو پرېږده ده چې دا ډوډۍ نه شته، د ډوډۍ په قصه کې دونې دي، د لباس په قصه کې دونې دي، د مړي ژوندي په قصه کې نه دي. وایي دا خلک زمونږ په مقابل کې دو زمونږ سره جنګېدلي. اردو هېڅکله په طرف کې نه واخېږي. هر څوک چې راشي، اردو، پولیس، امنیت، د هماغه نظام عسکري، دو نه پوهېږم چې دو چی شي ګناه دپاره دا خلک نیولې دي چې دا باید غون خلک باید لاړ شي، محکمې ته لاړ شي، دو ورقه وکړي، دو به راشي. یعنی تور نخود پسې دا خلک لېږي چې وروره لاړ شه. دغه درې میاشتې اوس حقوق نه ده، درې میاشتې دلته شو، بیا دغه بودیجه تر عمل او فور جوزا پورې بودیجه نه تصویب شوې. بیا په دې معنا به کې بیا په دې کې به بل کالم تیر شي. په دې معنا چې دا موضوع نه راکوي، نه ورکوي، نه زړه یې ده. مطلب په دغه نامه باندې چې درې میاشتې دا خلک دغه نامه وکړي چې دا د نوې وري میاشت کې به د تاسو حقوق به مونږ وزارت مالیې ته دستور وکړو چې تاسو هغه شو، بیا به ته به محکمې پسې ځې، بیا به ته ورقه کوي، ته به ګرځې، بیا به ځې قطه ته، هغه قطه به د چیرته یا قطه نوم بدل شوی، د هغه قطه به تاسو تصدیق وکړي. ولې په دغه هر وزارت یو مدیریت د تقاعد شته، غونډ اسناد هلته شته، بیا دلته مستقل ریاست د تقاعد موجود ده، غونډ اسناد هلته موجود ده. که ته دغه تقلبي خلک پیدا کوې، دغه تقلبي خلک آسان پیدا کېږي.
ډېره مننه. د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر هم را سره دی. سنگر صاحب، تاسو هم باس ته شرغ لسته او سواتمن په جریان کې است. محکمې ته چې تاسو مراجعه کوي، له تاګ وروسته څه پروسیجر تاسو ته ټاکل شوی دی چې دغه خپل حقونه تاسو تثبیت کړئ؟
زه خپل خو محکمه دې لپاره نه پیداوم چې دغه تثبیت شوی حقوق ده. تثبیت شوی حقوق کې نو دوی کې کوم بل فیصله سو نشي کولای. دا د داوود خان نه نظام نه را پدې خوا پورې د متقاعدینو دا یو اصل د حق ده. ځکه د برحالې په وخت کې دوی نه سکوک، مالیات، تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. دغه پیسې راغلي دي په د افغانستان بانک کې زیرمه شوي دي. نو بناء د افغانستان بانک چې هر حکومت یې که امارت اسلامي که بل حکومت یې هغه مجبور او مکلف دی چې د متقاعدینو حقوق باید ورکړ شي. مګر متاسفانه چې تر درې کلو پورې زموږ حقوق را نه کړ شول، نو اوس پیرن لپاره چې دغه نوي فرمان ته ټول متقاعدین خوشحاله وو چې شیخ صاحب دا فرمان ورک، متقاعدین ډېر خوشحالي ګانې. ولې د فرمان په اخوا او شاو لاندې برخه کې یو متقاعد سپینګیری چې هغه لاسونه پښې لرزیږي، هغه فل ده په کور کې پروت ده، هغه څنګه کولی شي چې دا محکمې ته لاړ شي؟ دا یوه دوم، ډېر متقاعدین زموږ مړه شوي دي، دغه وکیلان ښځه ده، ښځه هم فال ده په کور کې پرته ده، دا څنګه وکولی شي چې دا محکمې ته لاړ شي؟ بل دا چې دا محکمې پروسه ډېره اوږده پروسه ده. زه امارت اسلامي نه خواهش کوم، پیشنهاد کوم چې دغه د متقاعدینو دغه د محکمې پروسه دا باید ډېر خلاص شي. اول خو دې دې تقاوت د پیسو لپاره زه فکر کوم چې زما شخصي نظر ده چې محکمې ته به ضرورت نه وي، ځکه چې یو تثبیت شوی حق ده، د دولت قرضدار ده، د متقاعدینو امانت پیسې په افغانستان بانک کې ایښي دي، نو دې ته ورقرضه دا به زه مخکې دوستانو ویلې چې دغه پروسیجر ټول په دې شکل د فعلن لپاره. ولې دوم دا چې دغه پروسیجر د کاري تر اوسه پورې نه رئیس د سترې محکمې بیان کړی ده او نه دی دوی اوس فعلن لپاره دغه طرحه لیږلې ده، بره دغه اجراتي کاري چې څنګه دی دا فرمان عملي کړي. نو دا متقاعدین یو نفر نه ده، دوه نه دي، دا 150,000 تنها د جمهوریت د وختو متقاعدین دي. دا چې د اوس د امارت اسلامي په وخت کې دا تقاعد شوي دا ان 150,000 ته ارقام رسیږي. آیا اوس دې ته موږ دې ته حیران یو چې دغه محکمه به نو د ورځې څو نفره د دې ورقرضو ته احکام ورکړي؟ او د سره ځکه چې هر متقاعد د هلته پوښتنې کېږي، هلته په فرمان کې ویلي چې مقنی دلیلو سره دا به بیا لیږي خپل مجبوجه مربوطو ته یو میاشت هلته درې دوم بل هغه دا ویلي دي چې هر متقاعد باید اسناد ولري. د فعلن لپاره زه همیشه دا وایم چې د متقاعدینو په کورو کې آرشیف نه ده. متقاعد دیرش کاله مخکې تقاعد شوی، شل کاله مخکې تقاعد شوی، هغه لرزیږي، سپینګیری ده، دا اسناد خو په کور کې نه لري کنه. ولې د متقاعد اسناد کوم مامور د دولت چې تقاعد کیږي هغه وزارت مربوطه ورته علمي خبر ورکوي، مکتوب ورکوي، اکرامیه ورکوي، ټول اسناد د متقاعد تر ریاست تقاعد ته لیږل کیږي. ریاست تقاعد هلته فعلن لپاره زموږ موجود ده، د متقاعدینو ټول اسناد عملته موجود دي. ریاست تقاعد زبنګه د متقاعدینو سند یو کارت ته فعلن چې موږ ته وزارت مالی کارت دی، آی ډی کارت را کړی ده، دا سند د متقاعد دوم د بانک کارت یې ورته ورکړی ده چې دغه بانک کارت ته ځي د متقاعدینو خپل حقوق اخیستي دي. نور باقي مانده اسنادونه زمونږ ټول په ریاست تقاعد کې دي. خپل شخص سره چې متقاعد ده هغه په کور کې کوم ډیپو یا آرشیف یا کوم هغه نه لري چې هغه د تابس نه لري چې دی په کور کې اسناد وساتي او هغه ویشي، ځکه دا خو رسمي اسناد دي او متقاعدینو ته په هغه وخت زمان کې اسناد چا نه ورکول چې دی خپل کورو ته ویشي. دا بل مشکل ده زمونږ. دریم اوس دغه پروسیجر د کاري موږ ته تر اوسه نه ده تعریف شوی چې آیا په ولایت کې محکمې دایریږي، تنا په مرکز کې څو محکمې دایریږي. نو موږ اوس دې ته معطل اوسو، دې ته انتظار یو موږ چې دغه پروسیجر د کاری کوم کار چې د دې محکمه په تفاهم د وزارت مالی سره کوم برنامه د کاری د اجرات د متقاعدینو لپاره چې لري، نو دا تر اوسه موږ ته تشریح شوی نه ده او تر اوسه کوم برنامه خاصه نه ده معلومه چې آیا دغه برنامه موږ هر یو شخص وړي هلته، آیا کوم د متقاعدینو لپاره داسې کوم څو نفره تعینېږي لکه وکیلان د مدافع غوندې دا کار کېږي؟ ولې زما په نظر شخصي نظر باندې دا یو ډېره غټه اوږده پروسه ده دلته، او دغه متقاعدین د فعلن لپاره اشد حکومت ته ضرورت لري. موږ درې څلور ژمي متقاعدینو ډېر په لږه په تنده بې بخارۍ بې لرګیو تیر کړ، اوس فعلن لپاره هم ژمی دلته موجود ده. دا په دې ژمي کې د متقاعدین په کورونو کې نه لرګي شته، دا نه زغال شته، نه د ګرم کولو اغستانه دی بل امکانات سره. او دا متقاعد یو نفر نه دا کورنۍ لري، دا چې هر کورنۍ 15 سفره دا ځکه تر ته درېمه برخه نفوس افغانستان تقاعد ده، او دا درېمه برخه ټول امارت اسلامي نه خفدي.
ډېر مننه شغلی کریمی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو تقاعد سیوی کس د بي وسي د لاس ځان وژنه کړې ده. تاسو په ورور د تقاعد ریاست مخې ته، د مالی وزارت مخې ته، د غرض نورو ځایونو کې اعتراضونه هم کړي دي ل بندیزونو محدودیتونو سره سره. تر اوسه چې تاسو د طالبان حکومت ته مراجعه کړی ده، هغوی څه ځواب تاسو ته درکوي چې درکول کیږي دغه ستاسو حقونه کنه؟
وزارت مالی ته، رئیس الوزرا ته، حتی قندار ته د شپاړس ورځو دپاره د څو نفر نمایندګانو سره لاړ. اعتراضونه چې دوی کړی وو یا کوي، مثال د خبرې د وزارت د ریاست ښځینه اعتقاد په مخ کې دا اعتراضونه صرف په دې ده چې دا خلک متوجه شي او زموږ مشکلات ومني او یا یې واوري. مشکل دلته ده اوس د وطن دپاره چې هیڅوک متقاعدین په رسمیت نه پیژنده او نه یې پیژني، نه وزیر صاحب د مالیې او نه داسې ارګان پیدا کېږي چې مشخص یو خبره وکړي چې تاسو ته په دغه تاریخ یو کال بعد، دوه کال بعد، درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله بعد درکوم. هر ارګان ته چې موږ مراجعه کړې هغوی دا ویلي چې بلې تاسو حق د موږ درکوو. بلاخره دغه د دې حق موضوع دغه سو چې فرمان صادر شو، موږ فرمان د صادرېدو هرکلی کوو، ولې مخکې چې سنګر څه ویلي یا نور دوستان ویلي دا پروسه ډېر طویل المدت ده، تر هغې پورې به څوک یا به ژوندی پاتې نه شي انشاءالله ولزین. دا زموږ متقاعدین اکثریت به یې نه وي، شاید پنځه نوي فیصده تر نوي فیصده پورې به یې نه وي، ځکه اوس پروسیجر د کاري د محاکم دونه بتی روان ده چې په دوه کالو کې په درې کالو کې نه نوې شمېره تر سلو تر دوه سوه دوسیې پورې رسېدلې. دا چې اوس هر مجرم متقاعد چې اوس یو لکه پنځوس زره نفره وي، نو تاسو فکر وکړئ چې دا به په څه مشکلاتو باندې، په څه جنجالو باندې، په څه کړاو باندې دی به راځي، بیا به کرا ورکوي، دی به بیا نوبت نیسي، دی به لرزیږي، لس نفره به د دې سره به ځي، هر موټر کته کېدلو پورته کېدلو خوراک او څښاک ټول شیانو سره به دوه درې څلور نفرې، دی چې تشناب ته هم ځي باید نفرې، دی چې شفاخانې ته هم ځي باید دې سره نفرې، دی چې موټر کې هم پورته کېږي باید دې سره نفرې. نو زموږ مشکل دا ده که دوی وغواړي، که عمارت اسلامي وغواړي، دوی ته ډېر اسانه لاره اوس هم شته د دغه فرمان د تطبیق لپاره. کېدای شي چې ستره محکمه خپله ځانګړې ډول باندې داسې ورته محکمه چې ورته ویلي چې محکمه ایجاد کوي، دوی د یو کمیسیون ایجاد کړي، دغه کمیسیون دې ولیږي ټول وزارتخانو ته، ټول دولتي اداراتو ته، د خزینې تقاوت وزارت مالیې د نمایندګانو په شمول دوی د لاړ شي عمل ته دې دا ټول اسناد خپله بررچي کړي، هر وزارت نه دې، هر ارګان نه دې جدا جدا پوښتنه وکړي چې مثال خبرې تاسو څو نفره متقاعد لرئ، راوړئ د دې په هکله باندې اسناد، هغه چې معقول د دوی د معقولیت په حساب باندې چې دوی معقول ګڼه هغه جدا یو جدول ونیسي، هغه چې نه ګڼه هغه دې جدا، هغه خلک چې کوم مشکل نه لرل هغه ته دې اعلان وکړي رسمي چې تاسو مراجعه وکړئ، راسه خپل حقوق واخلئ، او هغه کې چې مثال خبرې څه مشکل وو هغه ته دې اول ورکړي چې وروره تاسو راسئ محکمې ته، تاسو ورقه اردو کې د دغه په حساب باندې چې کمیسیون چلیو تاسو اسناد برچې کړی، په برچی کې تاسو په اسناد کې دا چې نیمګړتیا پیدا شوی ده، نو موږ نه پیږو چې دا یخ زمای سره د څلورم زمای ده، تاسو باور وکړئ، باور په خدای وکړئ، یعنی دا ټول خرق دی واوري زدا چې یو شی درته وایم، والله بلا زما دی په خداوند په خدای باندې قسم ده چې تما تر اوسه پورې په خپل د کور لپاره یا زغاله خستی او یا لرګي خستی او یا زدي دې توان ولرم چې وای خلم.
واقعا ډیر سخت ده. ښاغلی انوري، یو تقاعد سوی کس په افغانستان کې چې لسیزې له معاش څخه د تقاعد پیسې ګرځول سوي په څه وضعیت کې ژوند کوي؟ مخکې ښاغلی کریمي یو څو موارد ته اشاره وکړه.
دا حالت د انسانیت د حالت نه وتلی ده، په دې چې دوه ته فکر وکړه، یو ورځ نه ده، دوه ورځ نه ده، دا تقریبا درې کال څلورم کال دغه روان ده، دا څلورم کال کې دوه هیڅ حایت نه لري، ګوره پیسې معاش د متقاعد لپاره هماغه د دې حقوق یو مدرک و، هغه دو بند کړه، دو ورته نه ورکړي چې یو نفر یو کال ونه لري، دوه ونه لري، درې ونه لري، دا څلورم کال روان ده. آیا په دې کې دونه احساس شته په دې خلکو کې چې دا خلک به څه کوي، څه خوري، څه خل ژوند کوي؟ دغه حالت ډېر سخت حالت ده، ډېر په مشکلاتو خلک ژوند کوي، ډېر په بدبختي حالت کې ژوند کوي. نو یو نفر د زمون کر په نظام کې وو، هغه ته پاره وظیفه نشته، هغه ته وظیفه نه ورکوي، نو خیال چې د تا اولادونه په وظیفه کې نه کوي، ته هم متقاعد دی، د تا حقوق هم نه ورکول کېږي، نو ته فکر کوه دا خلک به څه وکړي؟ آخر دینه به چی جوړ شي؟ په لسهاو خلک خودکشي وکړه، په سلهاو خلک دغه خپل ژوند له لاسه ورکړل، دغه بدبختي و دغه غریبي د لاسه. نو دغه حالت په دې ملک روان ده، نه پوهېږم چې دغه دنیا به هم نه اوري دا خبره، دنیا خو باید به دا خبره واوري که نه، دغه ده حق حقوق یو حقوق بشر ده، یو حقوق د ښځو ده، دغه حقوق د متقاعدین چې یو متقاعد ته فکر وکړه چې ده په هغه کې څو فامیل ده، د دې اولادونه د دې لمسیان د دې کلوسیان دوی ته ګوري چې دا بابا مې ماته چی راوړي. بابا په لاس کې واک چی نشته. بابا چی بچی وکړي د بابا حقوق څوک نه ورکول کېږي. نو د بابا حقوق ورنکي او په دغه فرمانو باندې دا لکه چې یو ماشوم ته یو دوره پی هغه پلی واخلي او زه ورور دغه باندې سات تیر کړه. دغه فرمان د غولولو فرمان ده، دا د واقعیت فرمان په دې نه ده چې دا په کلونو کلونو دا موضوعونه حلېږي. اول خو مونږ ته ویلو چې تاسو حق نشته. دغه لاره اکاډمي علوم دوه ویشت مفتیان املا کوي چې تاسو حقوق ثابت شو، حق ده، دا تقاعد حقوق حق ده. وخت چې دوه ویشت مفتیان فیصله وکړي املا وکړو، نو بیا محکمې ته څه ضرورت شته چې بیا محکمې دپاره دوه لاړ شي محکمې ته لاړ شو او محکمه هلته په دوه ویشت مفتیان املا وکړه که نه؟ هغه دوه ویشت مفتیانو خو فتوا ورکړه چې بدلو حق ده، مسلم حق ده. وخت چې مسلم حق ده، نو بیا څه شي دپاره دا فرمان بیا ځانګړې محکمه جوړېږي. بیا به زوري شرعي حکم له نقطې نظره شرعي وکړو، خو تقریبا دوه کاله درې کاله دوه کاله تقریبا مخکې فیصله وکړه چې د دوه حق ده، مسلم د دوه حق ده، د دوه د معاش نه ګرځول شوی ده، د دوه پیسې دي، د دوه پیسې په جیب کې دي، د جیب نه څوک نه ورکوي، اجازه نه ورکوي، هغه ورته ورکوي. نو دغه حالت ډېر بد حالت ده، ډېر مشکل حالت ده. په دې مونږ پوهېږو په دې چې ولا دا فرمان چې دا لاړ شي محکمې ته لاړ شي، دا محکمه دوی شي، دغه به بیا تقریبا ډېر وخت نیسي. په دغه وخت سره دا کار نه کېږي. اولا خلک دا چیغي وهي، دا وایي چې د مونږ حقوق راکړه، ژمه ده، یاغه ده. وخت چې ژمه ده، یاغه ده، چې ته په جدګدې میاشت کښې ماته حقوق نه راکوې، په دلوه کښې نه راکوې، په اود کښې نه راکوې، حمل میاشت کښې بیا روژه شوه، بیا د دې بودیجه نه پاس کېږي. پروس کله بودیجه دوی اعلان کړه، ما تر اوسه پورې افشا کړی نه ده چې دا څومره بودیجه ولې کوم شي دپاره وه. نو دغه حالت سره دا بیا په کلونو دغه موضوع تېرېږي. په دغه باندې ځان هغه کړه چې وروره مونږ فرمان ورکړی ده. څه شي فرمان ورکړه؟ دغه فرمان خو دې دپاره نه ده چې دغه فرمان حق ده، ثابت شوی ده. مفتیانو ته امضا وکړه چې وروره حق ده. وخت محکمه فیصله وکړه، هماغه قاضي ده، هماغه مفتي ده، هماغه مفتیانو ته امضا وکړه
حق ده، حق ورته ورکړي. ډېر مننه تاسو د ځانګړو محکمو مسلې ته اشاره وکړه. ښاغلی سنگر، ځانګړو محکمو ته ورتګ چې یو تقاعد سوی کس خپل امتیازونه تثبیت کړي، څومره ممکن ښکاري چې په دغو محاکمو کې هم ناس کسان هغه څوک وي چې د تقاعد د امتیازونو د ورکولو مخالفان وي؟
تشکر، مننه. دې کښې خو مخالفان خو مونږ ته نه معلومېږي، مګر زه دا وایم چې دغه په محکمه کې دې کښې به ډېر مسلکي کسان واوسېږي، هغه مسلکي قاضیان واوسېږي چې دا په قوانینو باندې هم پوه اوسېږي، دا په قانون د ذاتي د افسران هم پوه شي، قانون اساسي باندې هم پوه شي، مدني قانون باندې هم پوه شي، قانون د کار باندې هم پوه شي. نو دلته ضرورت دا ده چې د امارت اسلامي باید دلته مسلکي قاضیان هلته وټاکي چې دا د متقاعدینو حقوق ته پښو لاندې نیسي، ځکه چې دا یو خو قاضیان خو ډېر دي، خو دلته اهل خبره ته ضرورت ده. دوی دې باید خیر ده که په دې نور نه لري، یو بل چانه د بل مرجنې راوغواړي. دلته مونږ پخواني قاضیان هم لرو، متقاعدین قاضیان هم لرو، حقوقدانان هم لرو، ځکه دا موضوع اوس حقوقي سوله. چې دا موضوع حقوقي سوله، دغه فیصله هر څوک نه شي کولی د متقاعدینو په اړه باندې، ځکه که بیا دوی وایي چې دا قوانین هم نه منو. دا د شرعي نظام خو شته، د قانون خو زموږ قرآن ده، ولې په قرآن کښې خو دا مسله نه ده ذکر شوې چې متقاعدینو ته باید حقوق ور نه کړل شي. دا خو حق ده، حق مسلم حق ده، دې کښې هېڅوک انکار نه شي کولی. نو د دې په خاطر باندې اوس مونږ ته دا مخکې له وخته دا خبرې مونږ کوو، ځکه چې تر اوسه محکمه نه ده ایجاد شوې، دغه پروسیجر د کاري دی مونږ نه ده لیدلی، تر اوسه مونږ ته چا نه ده ابلاغ کړی متقاعدینو ته چې تاسې دغه دغه اسناد ولرئ، دغسې دغسې تاسې له پوښتنه کېږي، تر اوسه پورې دغه عملي بڼه یې نه ده نیولې. نو دغه بعضې خبرې زمونږ مخکې له وخته دي چې کوي، دا یو پیشبیني ده چې کوي. مونږ وګورو چې په دې دېګ نه څه شی راوځي، آیا د متقاعدینو په ګټه ده که په تاوان باندې ده، ځکه چې پروسیجر د کاري د محکمې باندې مونږ پوه نه شو. اوس مونږ نه یو دا کولی شو، نه فرمان ردولی شو، نه بل کار کولی شو، ځکه چې فعلاً لپاره هېڅ خبره هم نه شته. وزارت مالیه هم جلته نیسي، ریاست تقاعد ته وظیفه ورکړې ده چې آمادګي باید ونیسي. ریاست تقاعد دا تخنیکي ستونزې، کمپیوټرونه، بایومیټریک دا سیستم ټول فعال کړی، هغه په هغه کار کوي. نو محکمې ته اوس وګورو، زه مجبور یم سبا نه باید مونږ رئیس صاحب رجستر محکمې ته، وزیر صاحب مالیه ته مونږ د ملاقات پیشنهاد ورکړو چې د دوی خبرې مونږ واورو. پس دغه نه مونږ کولی شو چې د فرمان په مورد کښې مفصلاً ټول معلومات ورکړو، ځکه چې تر اوسه دا خو یو فرمان راغی او
دغه شیانې پکې لیکلي دي دا چې اوس دلته څه کېږي نو موږ په دې باندې هم موږ معلومات لرو نو موږ به لږ منتظر شو دې ته چې دغه د دې دغه طرحه کوم پروسیجر د کاري کې دی دا عملي کولو لپاره چې دې تیار شو یو نفر چې وخت موږ بیا پوه شو چې په موږ باندې څه کوي ساده لري بل دې دا خیالي متقاعدین هم بنګل لرو دې مورد کې دی دا کار شروع کړي په تاسو کې خو خیر هغه ریاست تخاوت دا تصفیه کاری کولای شي یو تعداد زمونږ مرسیوی دي یو تعداد زمونږ په خارج کې دي دا متقاعدین یو تعداد ګور مدافع وکیل دی ولای دا یو تعداد دلته وکالت خطونه جوړ کړی دي دا متقاعدین او دومره دا چې یو لکاویا زره یو لک 15 زره منګوي دا زمونږ متقاعدین دورانه شخصي متقاعدین دي چې ستره مخالف قومندانانو هر یو سلويخ نفر د 10 سالو نه پره 15 سالو پره سامیا و دې باور کړ دا نفر زما د تقاوت تصوخ دي دا هغه تقاوت دي دا هغه بل ته برحالې ماشه مخشال ته تقاوت مجدا موضوعګان باندې هم موږ لرو دا چې دوی څه پلان لري نو دا به مخکې وخت چې موږ تفصیلي پیښوکو نو دا به موږ منتظر شو چې موږ ته محکمه شوی وزارت مالیه موږ ته شوی اوس خو سر ته فرمان دا ولې فرمان ته موږ ټول خوشاله وو ځکه چې دا یو ته دریچه وای او کړکی و دي متقاعدینو لپاره وازه سو چې حکومت پوه شو چې دا متقاعدین حق بر حق ده موږ دغه ته خوشاله یو ځکه چې موږ ډیر چې دی وځي د ډیر کلو کې ډیر مسایل راغله مسجد دوستانه ویل ګوریا جلال آباد په دیوال باندې وهله دا خودکشي وکړه کورونا بل ورس په پولیس چرخي په فامیلانو کې دا فرمان نومي چې واره د اغال ته مرسته پرني کول ته مړ ویل دا و زره پیګل چې دا له خوشحالي مرسوي دا او کله غم مرسوي دا نو دا څه تلفات هم موږ لرو دا دیگر خو دا متقاعدین ته ټول رواني تکلیف فلم پیدا شوی دا په خدای ډیر کورونا غلطي ځاتی ځکه چې جب کې پیسې نشته اقتصادي ضعیف دا په یخه ګوټه کې دی ناسه خېټه وږي دا نو دا به څنګه فامیل سره به کیدا به څنګه وارثي کی فامیل کی او هر متقاعد چې ګوري سوال 15 سفر دا اولادونه لري مسیان لري دی کورنۍ مشر دلته نو په ډیر سخت وسوځي چې دا متقاعدین دي بیا هم د امارت اسلامینه احترامانه خوښ کیږي چې دا روسان لنډه کی او ځینې کی
ډیر مننه شغلی کریمی د خبرونې وخت ډیر کم دی کچیر تاسو راته وایست چې تاسو ته د تقاعد امتیازونه نه درکول کیږي ژوند به څنګه تیروي ژمه به څنګه تیروي چې تازه پیل سوی
دا درې کلم چې تیر کړی څلنم کا باور وکي چې موږ د شرما خپل د کوڅونه خپل د کوڅو ته چنه نوځو یا خار ته وځو یا نه نوځو د دکاندارانو نه پټ وځو پټ نه نوځو پټ وځو په څه خاطر باندې هغه تر اوسه پورې دا چې تکلیف کاوه چې دوی لکه په خوانی مامورینو غونډیا چې به ماشولري یا په خوانی تقاعدچیان غونډې به دوی په کال کې ټول خپل امکانات اخیسته زمونږ پیسې به ټول یو ځای راکول اوس به ما چې کی او چې دوی پیسې ورنه چې زمونږ تقاعدي څوک دا درې کار کې اجرا نه کړ هغه یې څه وایي هغه یې ویل موږ هم څه مشکلات لرو ولا زمونږ دکانو کې چې نهسته ولا زمونږ مغازو کې چې نه ده پاتې دا چې یو جزا ده چې دینه سړی مطلق بندي دي دغه حالت هغه بندي ته ډیر خده
ډیر مننه ژوندۍ اوسې دا وريدونکو نه هم مننه د غرض د پروګرام د ملمنو چې 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیسته په دې بحث کې مود تقاوت سو یو پرستونځو خبري وکړي د بحث ملمنو یو تقاوت سو شغلې کریمی بل تقاوت سو کس یار محمد انوري د غرض د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر
سمندر سر زین روشن خالی جلے کڑی دی بیا چیری بھرے سڑکے میں سمندر سر زین روشن خالی جلے کڑی دی بیا چیری بھرے گے کڑی دی بیا چیری لالا شن خالی جلے اچي